په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو بربند خبری کړی دی. د امینه محمد په خبره پر طالبانو ډیر فشار راوست چې د خزو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي. خو د دې په خبره هغوی همدای و خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګ وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لیخې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د اصول لپاره د امریکا پخوانی استاذ زلمی خلیزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی و. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړي، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یو قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لري کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسره هغه چې جرمنی او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لزګونو پر مختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سم دستي د لری واټن وشتونکو توغندوی او پوځي الوتکو پر غوښتنه ټینګار وکړ. زلنسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازم ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکی زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکی وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتون کو توغندو د لیک لار هم خلاص کړو او همدارنګه باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې ل یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه همغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه ل یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدلی یو. د مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو تنظیم دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسی، خپل کمانډان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسی چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسی، امیر تلفاتونه کی، یعنی کل ته دراوړي یا هغه منطقه چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصيږي. ټلیفونان وکي، اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي، وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږه خېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړ د شهیدان سي د خلکو مالداری طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالي کې څونه تلفات د کوچانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میر هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړ د شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سوکونه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر سولو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر سولو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام موږ ډېر د یخ سر او د واورې سر پاز اب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال موږ ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ موږ تر دې کومک اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتابات ولسوالۍ د پډو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ. موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادو کارکوونکي موږ آواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشحاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلن په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده. واورې شوی دی، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د امدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یی خو د واوروي کې د بلش سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته داره منځ کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید د طبابت نظر قطع سي، که پښوي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه سي ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي، یخ هوا سره مخ کیږي، څه وکي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسی وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي کلاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اولته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته سال وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي، نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی دا خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو او انساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا همدغه سي سرنوشت سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتره مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي؟ له تبي په لور انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا و، تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیر ته بنديږي؟ معلومات د تبي په لور څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، د لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورته نشي کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د یو غوي ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نشي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن د نشي قبل اوله چې د غوي د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. کچیر راکته کیږي، نو هغه د چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخ ځای کې ژوندۍ پاتې کیږي، یو غوي داسې لباس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي، نو انسان هغه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نښو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 50 درجه هوا تازه او سات پاتې یا 200 پاتې یخي وهي، دا غا په دې پوره تړل چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
ا پر لودي سي نه د خاص اغنسته خو په کمن دي 50 درجه هم یو باید تدابیر ولري، کچیر ته په من دي 50 درجه کې په من په 50 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه د چې د بدن ثابته درجه دي بدن دي حياتي علایم د جمله څخه ده بیا نو د ژوند د لاس ور کوي، کچیر ته په من په 50 درجه کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپې خپل ژوند ته دامه ورکول شي، او کچیر ته دای تدابیر نه لري تودې جامې نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حیات لاس ور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماشام تر او بجو کولای سي موش پر لاندو څپو 19.25 متر باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو قدر منورید فکر کوم تنی کې راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې د جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کې زما د کار کوم کال د روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښتې د وڅخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته څنګه سم مراجعه وکړي ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنی د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا او بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي، اوس څوک بوته ضرورت نه لري وطنواله. دوی په ولایت کې یوازې برقو برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه درې ټولو کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زمو جواب غوښتنه ده د ازادي رادیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من د لازا ژغ خوري چې دغه زمو ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زمو ژغ نشر کی. دغه زمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یو مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې شي غوایان یا هم داسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلې دي. دلته په دغه سیمه کې ستا د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې ستا یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې چلولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي وو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړل.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خاني کلا ز خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلي وي، ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو، او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دسې حاتي دي وکړي، ټول اوبادان اخیستې دي، رای دسې ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل، خو متاسفه نه دي، ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړ. د امریکایانو سره کار کړی ده، وعدې یې راکړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره موږ کار کړی، خو موږ یې په تنا پرېښودل، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادی لحاظ هم خراب ده، او کار و روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو سمون داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه چې په نشه روږ دی، او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ، چې شارټ کې خو برابر چې موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسابونه د واټساپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هیڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت په پانتون ولوست، ماستری یې واخیسته، دومره ماستری یې وکړه، بیا په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پریښود. په همدې شهر کې د امریکایي پانتون استاد شو، آزاد صاحب د دې هڅو په وخت مو صحیح لیلارلې
مچ کله پونتون البته لومړی لیسانس وکړ هغه مهال زه پاکستان کې وم ملونو نور محزین په توګه مو د هجرت ژوند دلته تیروي نو طبي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پونتون د استادانو نیولې بیا د همدغه خمسو فیانو نه دی دغه پالیزری د خپل هواد د پاره هغه لا ډېر تشویق ولما لا ډېر هڅه ولما چې د خپل هواد لپاره ډېر څه باید وکول شي او په ټوله کې ما هغه مهال مختلف چې حقوق وایم لکه هغه پاکستاني قوانین وو او نه ما اجازه درلوده چې وایم پاکستاني پونتون کې او نه اجازه درلوده چې دا مو اداره او مدیریت لومړی لیسانس دی امریکایي پونتون کې پرسنل ته پاکستان کې ولوست هدف هیله مې ټولې هم دغه وي
په پاکستان کې زده کړې کوي خواته یو چانس وسه تاسو برابر شوی و چې د پرستن پانتون کې زده کړې وکړي بل ورته د کډوالۍ چاپیریال په انسان باندې د منفي اثرات نه لري داس فکر م نه کاوه چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمتري د احساس هغه سایکولوژیکل کومه تیبي تعریف چې لري هغه احساس به تل وو هغه احساس به تر دې بریده پورې وو چې یعنی ما نسوی کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر پاکستان کې ژوند کوو چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم خپل نوم باندې ز سم کارډ ولرم نو مثلا په بیخي خپل پرز ته حتی د باندې هغه شخصي لایبرری چې وینه د پونتون لایبرری اغه څه به کوم کتاب زما خوښ دی د مطالعې لپاره او دا لایبرری څخه به د یو ډېر کم فیسو بدل کې به کتاب ول کېده به ته به به کتاب لا ول سوې وای د یو خد د پاره به ځینو لایبرری کې هغه پانتون کارت یا د پانتون د هویتي کارت هم نه منل کېده دوی به هغه پاکستانی شناختي کارت ورشته چې مجبور سم چې بل ملګری یا یو بل هم سم فیپی دا کومه دی هغه په کار باندې ما کتاب راستې نو خورا ډیر منفي تاثیرات درلودره
په پاکستان کې کوم فکر کړی کډوالو ډیر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود یعنی تر اخی زلاندې و چې کله ناکله به پولیس پولارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غشتل لته خص کوم مسونځ سره مخامخ شي بیا سید تحصیل په وخت
د تحصیل په وخت کې هم مختلفه ممکن هغه زما کړوړه او هغه د ژبې فصاحت د دې بایسته و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راځي
همدغه کړه وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې ام دې ته به یو ډول حڅول کېدی چې ځان بدل کې دغه چې ځان بدلی چې څوک تهونه پیښني د خپل یو فشار نه دی
دې کې شک نشته چې دا حڅول کېدل چې ما ژر څوک نه پیژنې چې ځواله مې ځکه چې یعنی په ځانګړي توګه د پاکستاني پولیس که چې زه ورول کېده یو پر ډیر ضرول کېده او په هغه محل باندې هدیقل شنو حسابونه یو سل کال دا د خپل هغه عمر کې په هغه زمان کې سل کال لري هم خورا ډېری پیسې وي چې هڅه نه لري بیا ماستینو نو بده کې هیڅ شک نه سوچ هغه د دې په صحته هغه کلوړو خود موهیت خپل بدلیږي لکن هر لحظه په دې په دوام به وته د یو افغان په صفت ونه زوره ولسم ام د پولیسو لخوا یا لنورو ادارو دخوا نو دا ویره و دا فشار و دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان سره ووتلو
د پاکستان د راوتلو نو وروسته چې کله تاسو په 2018 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستيال بیان شوې ما بیا د ورسنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبري کړې دي همدارس د صدر رډو نور همکارانو هغه وخت ما یادې شي چې د کابل په وخت به چې د شپې نو وخت هم وو د یو خبريال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو سره زنګ وهم لکار سره تعهد د دې سبب چې د افغانستان لپاره کار چې نو وخت هم یو خبريال ته جواب ورکړي
دواړه ولکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورته ولسی د افغانستان سره تعهد باس وو
اوسه چې د ویاندې د وخت کومه په زړه پورې خاطره لري
دې خاطرې دې په دې کې شک نشته چې یو بل دواړه دي لیکن هغه په زړه پورې بحث راځي هغه د هغه خاطرو د اسرائیل سره خندوي هغه مهال چې لبد مرګ وړي ربد حادثه شوی و د زمبک د ترول لا استاسو پی دی ډیره پکې چاو د نسو طالبان مسولیت کومنه په څولګونه خلک بخیل جسدونه ورکسول نو ما باید عجل خارج کړای وای مطبوعاتي کانفرنس ورکړای وای مطبوعاتي باید خبرې کړې وای روزه هم وا او یعنی دا د ماشام وخت وو چې دا سهار وسوله خو ورځ ډیره مصروفه وای نو د ماشام وخت هغه محل ما دا خپل دفتر کې ومنه کالي مې د شي بدل کړی و چې دا انګلیزانو په اصطلاح 3 پیس سوټ یا د شي نکټای دا مې لري کړی و او د روزه ما د لپاره آمادګي نیول کېدل نو هغه کمیسو پرتګ مې اغوسته او کمیسو نو اغوسته چې ما باید عجل خبرې کړې وای نو کلک مې لګولای وای او دغه پر سال باندې فلاندي پرتګو په دې څنګه کار جوړه وسته نکټای مې وټراله ما چې کلک بک ایس په کلک کې د څه چې هم کارانو کته هغه سره یې څنګه کار ما چې په وسته و دا ورځې فشار وکنه نو د بدرې رسنوي ته د کلپ استول سوای مو او د دې سره هم کارانو د تماسونی وای چې فور مې یو بل کلپ لیزونو په بد حالت کې مې څه په غوړو سو نو توانې د لوخ لکه موږ سم چې کار راپیا څو هم کارانو سره هم په وخندل دا یو لږه خاطر وو
بیړنی کار دا کارونه لري د یونان ستر فیلسوف فارستو په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په احمد ډیر ټینګار کوي د مکان تر ارزښت پورې آزاد څه ډیر افغانان ممکن د ارمان وکړي چې ارګې له دننه لیدلی وای او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفت کار شروع کوو هلته د پاچاهانو د وخت مانیو تیر وختونو ته تاسو ذهن نه بیوي
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې چې زبېت د ارګ راوځم هر شی به چې زبا دغه هغه جنگي دروازه یا ځینې خلګي د بیرغ په دروازه بیرغ دروازه په نوم پیژنو د دې دروازې څخه نه وته متر اخري لحظې پورې به تاسو لاغه چې خپل دفتر کې کارو اخته ومه د هر ونه هر مانی هر ور او هر کلکې به ما ته مختلف حالتونه انزور ول کله بچ زه د ګلمانی نه یاد د ولسمشه د دفتر راکړه کېده ما او همدغه چې په څنګه د حرم سرای د مانی ته وزت سم نو د شایي وخت د لایبرری نه نیولې یا کتابتونه نه نیولې بیا ته میوزیم او پوري بیا ته هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دا معنی کارول کېدل دا ټول ماته انزور کېدل لکه چې مخامخ وینم ما ځینې وخت به معنی یو تاګه فني او هنري څه په لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې به معنی یو بعد ځینې وخت ماته هغه نو ویل کېږي کولې هغه د شان او شوکت زمانې وي خو ته هغه ظلمونه چې په دې معنی کې سوي نو ما کله کله فکر کوم چې دې معنی یو دې دروازو د کلک یو شبه درلوده نو به هغه نه خالي بیان کړی وای چې د انسان ویښته بدلیدلې
د دې باغچه معنی خواته څوک زیال ته دی نادر خان د وژلو یو ځای وو زنه په شمه سي الته نقشې ستاو کنه سي وخت میاوري دلی دې نقشې وی او علم ګل سحر چې کوم کتاب دی ارک په ارتباط لیکلی حالت می هم لوستیو لیکن په مجموع کې کومه معنی تاسو ته جالب ښکاری ده
همدغه معنی د بخښه معنی او د دې څنګه د دلکو شمع معنی دا ما ته ډیر جالب ښکاری ده ځکه یو خو د هغه وخت هغه آرکیټیکټ چې تنداری مندستانو جوړ کړی وو همدغه د بخښه او د دې څنګه د دلکو شمع چې البته هغه د ساعت یو مینار کوم جوړ سو دی دا ډیره معنی خورا یعنی هغه آرکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوټوي او د دې باندې معنی خبرې کولې
آزاد څه کدی تر شو چې ل ویاندې مول لاس واخیست
د کار پایل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پښتنه او کرچا د افغانستان سره تعهد باسو نو کله چې د افغانستان سره تعهد باس د جی بی دلته په دې مسایل باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري مصلحتونه نکیږي لبده مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه ځکه امتیاز لپاره طریقه وړاندې ما فونټون کې د یو سټاتس په باندې تدې زیات امتیاز اخستیا هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شی به له ګواښ سره مخ ژوندو او ما نه ساتونکې درلودي او نه مې هغه څه ډول چې زری موټر نو دا فرند ځنی چا واکو درلود هغه مې نه درلود نو رس میډیا زیات اخیستی د کورنۍ ټول وخت مو کړی و د افغانستان سره تعهد بحث وکړه چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یا وجدان داسې منلی چې دا مصلحت وکړئ. نو ځینې دوستان چې هلته و ځینې کسان چې هلته و ارکه او خورا ډېر پر مسایلو باندې واکمن و دې و ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و. مثلا هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی و. نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو ما سره مرکه وکړله او دغه د اسنادو او د شواهدو په رڼا کې مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه دې ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي. البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول شپږ د دې تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې د فکر کوم د بی بی سی فارسي و چې په شپږ مسله د شپې درې بجې به مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي و چې دوی د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوت نه پاتې کیږي. نو امام د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهېدلې باید کېږي او څومره اوبه خپله کولی شي مهارتي دغه قوانین په رڼا کې مرکه وسوله چې د دواړو مرکو په پار کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حکله مرکه وسوله یا د ایران په حکله باندې ولې دا څرګندونې وسولې. نو ځکه زموږ کار لسی و چې تا هر شیبه هر لحظه نه سوی کولی شي د ولسمشر نه هدایات واخلي خپل معلوماتو په رڼا کې او د مخکېني هدایاتو په رڼا کې بیرته د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دې تر څنګ هغه پالیسۍ چې موږ خپله درلودې د هغه په رڼا کې موږ مده کې کولی هر شیبه د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نه سوی کېدلی. نو دوه مرکو ځینې خلک په ار کې خورا ډېر ناراضه کړل او د همغه ځایه فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف دپاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپلو مرکو الفاظو کې ولري. بیا کولی شي چې د دولت په استازیتوب خبرې وکړي چې دا زما دپاره خورا ډېر ګران کار و. نو له همدې امله زه ځان مې اړ احساس کړي چې زه باید له ار څخه ووځم او مستعفي شم.
آزاد صاحب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د استادۍ تجربې ته که څه هم مخکې وویل سي د ویاندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه و ځکه چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل. ستاسو دا تجربه څنګه و؟ دا ویره در سره نه و چې پر پوهنتون به برید وشي ځکه چې ستاسو تر استادۍ مخکې په 2014 کال کې پر دې پوهنتون ترورستي برید وشو چې ډېر لږ کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو مې متاسفانه نمونه یې دی د خو په ګډون پکې ووشل شو.
هغه مهال چې په امریکایي پوهنتون برید وسو هغه مهال هم زه د پوهنتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوقو لیسانس والا هم دی پوهنتون اخیستی. نو زه هغه مهال هم پوهنتون کې وم په هغه شیبه هم پوهنتون کې وم.
یعنې د حملې په وخت هم د پوهنتون دننه وی؟
د حملې په وخت کې پونتون د نن او ما بلکې دغه نه څنګه د کې وړاندې زه خپلواک صاحب سره یو ځای وو او خپلواک صاحب د خدای وبخشي کله چې د ماشام اذان وسوونه هغه به زیات هغه مو ډېر زیات دیندار او حافظ مو. نو د یو بای جمعه ته تلای او ماته اشاره وکړه تلیفون په څنډه ولې زه په تلیفون باندې کلیک نه ولا او زه په تلیفون باندې مسروخ یم از د پښته کې یم. نو هغه نو سنایپر دا خو د یو وشته خو که څنګه ته ورته راځې پر روسا ته څنګه موږ ته باندې او په څیر کوم را وټولو اته دا چې وخت راځي چې ما شو کافې شو وي یعنی به حساب باندې شوی ته خبره ده غواني فشار به
او بخښي همدغه احساس چې تاسو وې چې پښیم به حساب شوی څنګه تاسو کوم چرته پناه وړې و
کله چې ز په دویم منزل کې په هغه بیات په نوم باندې یو مودانه یو په هغه امر کې زه خپل واکسای بو کله چې د ښه روان سم دا لومړی منزل ته یا کورس چې زه راځم سم په دې وخت کې په نو دا بلډینګ یا دا ودانه یو اوج دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه په دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او کومینس کې هم نو د غزینی چې دی دوه مدل د امیا سره کړی چې د امیا سره کړی دا دی وکه ډیر بد ژغ وسو خو زه دا په ژینو ته ما دومره بد ژغ وسو چې په هغه کې د قضاوت نسوي کېدلی چې دا چی شي دی یعنی دا تصمیم سړي نسوي ولا چې دا چاود نه و دا هغه په کلیواله اسلامه آسماني ټکا و خو زه هم دلته کښېناستم او یو رقم غازي هغه دوی متر تر سپژموسو د دې سره د نن سره د دالیز کې کوریډور کې تکان پیل شو ان دې راوړل شي لکه څو ثانیو کې طالبان دا وره شي زه چې څه پکې دمه د درستی خوا دروازې څخه بیره نو تلې وو په دغه دالیز کې تکان کول په دې کې یو بل محصله و چې هغه لوړان به هم بیچاره د پښو خو څوځي د لوړ دی معلومه و د پولیو نو هغه وویشتل سوله مرمې خفو ورېدلې زه دومره وټ پاتې دلم چې د دبل سر نه وو زما دلته تیار تقریبا تیار سه و ماشام خزا کې دوه نو دغه د ودانې یو مخته په دغه پارکونه کې څه ډول هغه بنچونه یا د ناسي چوکۍ جوړې سوي سمېتي د بریکسان کولی شي په راحت پکښینی تر دغه لاندې زونه نه وټلم بیا چې امنیتی ځواکونه را رسیدل هغه هم کابو درې څلور ساعت وروسته را ورسیدل بلکې راشدلی وختي و خو چې نه وتل ودانې پر نه وتل عملیات ته دې ځای ته څه کول درې څلور ساعت ولګیدل نو زه کابو 15 ساعت تر دې بنچ لاندې وم او ما دا هم لیدل چې ځینې محصولات نو څلور 15 محصولات د کورس دوه مو درې مدل څخه ټول را واچول یو یې په دا بنچ ولګیدل چې زه لاندې پروتم دوه درې دغه ته مخته ولګیدل چې یو د پیر کې د وو خپل ژوند لا سره په شیلان سو خو نو یو د غلطه ولا کېدله تکان و وزدا 15 ساعت چې تدې بنچ لاندې پروتو متره غوښه مې تیوي د فایز وکونه په انتون تر نه وځي هغه وخت کله ما هڅه وکړ چې ولا سم ما په کار نه کوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم دی بریډ دی وخت څه کله څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضن دغه انسان مختلف تصامیم نیسی شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله سی دغه سخت حالات ول کسرنګ شتا سو توزی کو څه احساس مکو کورنی مسترګو ته درېدا خپلوان او کنه انسان بیرته بیخی یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هغه مهال ما مشر زوی چې و درې کلن وو او تبي خبره ده لمړی اولاد وو مو په کوکه ما درې وسره زو مېرمنه او دغه بچی منو ډیر وخت ما د دې بچی سره ساتي راوي نو زه و دای دې زیات سره نه ویډیو ما دا یو وخت سم چې زه تر هغه ما ټلیفون راوي استې دې د پاره چې هغه کوم ژغه بند کما یا خاموش کما تر څو د سمې چې هغه ځنګ دا نه پېژنم ما زه ته ولې دا ممکن ده په ډیرو خو خو فلمو درمو کې دا شایې لیدلې ده او په دې اړه دا څه امونیتی مسائل کوم مخه راغلی چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په سکرین باندې زما زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژر خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سني چې ماته زنګ راسي یو څوک واو دی دا کراهګر یا طالبان واو دی ما ته ستونزه جوړه نشي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې مسترګې ولګېلې نو زما زوی عکس و دا مهال مسترګې لندې شپې او د دې سترګو د لندې دوه لامل یعنی یو فیصلم دا ویره نه و چې زه د لمانځه ولار څه ما ژوند د لمانځه ولار شي بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو که ما ته کی ژوند دای به څه کی په دغه عمر کې په دې درې کله نه کې کنه ما غوښتل چې د سره ورې خبرې وکم اما دا نه مې د جټه تلو دی او نه مې د خطر منلای شوی یو د رواني د اعصاب یو قومنده کار کوي اره هم د ځین خلکو دا بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شایم د پاره کومنده راسي بي چې هغه لته د اعصاب نورې برخې په بشپړ توګه هغه شیبه باندې فلج باندې وي یعنی د خړو د وژو د تندینه نیولې ته د یخ او تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصاب دا برخې لا کار نه کوي تاسو ځینې وخت یعنی اګل ته ما دا احساس نه کوي تاسو هم نه پیژنئ چې ما یخ کې دی ګرمۍ مې کې ده یو پر کوګو ته مې څنګه دا وخت مې نه ودا هیڅ ځما نه پیژنئ چې ونه مې دا احساس کړی دی
د طالبان ولراته غوړسته چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخکړه پردی وطن، پردی کلچر، ناشنایی دی مهاجر په صفت د کارونو خلاصېدل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر چلوی لوی شارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه په دغه ناشنا چاپیریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخنو
چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځئ؟ مثلا زما د عمر تقریبا ډېره برخه یا ټوله برخه په کابل کې میکرانه کې تېره شوې ده. که چیرې زه د میکرانه څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلستون ته ځم یا د کابل بلې سیمې مثلا کشافان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم تر یو وخته پورې په هغه محیط کې د هغه کور دغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو په ناڅاپي ډول چې د خپل سفر د دومره وخت سفر کولو یا د هجرت ته هغه بعد تړلو یو سات وړاندې هم نه یاست چې تاسو به دا کار کوئ، یعنی زه کله چې دا وتم له هېواده دغه نه یو سات وړاندې هم نه وم خبر چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وه او هغه څه مو چې په پښو وه د هغو سره، یعنی زه ونه توانېدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي دا چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځنې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړه توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته تېر شول او ستا د هېواد ستا د څلوېښت میلیونو انسانانو سرنوشت څه سو او څه و څه وسوه، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي دغه سره تاسو بې له شکه چې مخکېږي سره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلی چې لکه سړی چې نیم ویده او نیم ویښ وي، دغه جګو لوړو ودانیو د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتله زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې افغانستان لپاره کار وکم. اوس له وطن لري په زرګونو کیلومتر لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسو همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ؟ او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوئ؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده ډېر شوی دی. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړله. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د یوویشتو کورنیو لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپناه یو خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت پوهنتون چې د ټول نړۍ تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا درې سوه نجونو دپاره مې وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین دی دا سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې کې دا سرټیفیکیټ ورکول کېږي. او دا دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هر څوک کولی شي چې په ډېر اسانه حد اقل $15,000 معاش ولري د میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل دې ځای. د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه اسنادو شوای چې ما چې دا کله په نړیواله جزایي محکمه کې پرې آرست کوم چې هغه عزیزه سب سوي د پیغ باندې محکمه اړې غور کوي. نو دا خو یو دوه درې بیلګې وي.
آزاد صاحب، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي. د دغه مرکې چې له آزادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به یو درې بیلګې تاسو ته برته در یادې کوم. مثلا تاسو په پاکستان کې تاریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په اړه خبرې وکړې، او لایو ترستی بریده د روغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډیر لوی پیشي دي. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپل خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ شو چې البته په انګلیسي ژبه دی او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټسي به ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دی چې څه پېښ شول او څه ډول شو. نو دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی او هڅه دا کوم چې په پښتو هم شي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا بیا تر وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پوهنتون کې د څو تدریسو د بدونه، بیا دلته په مینیسوټا ایالتي پوهنتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي او د یو داستاني شکل په ورکولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی او په انګلیسي ژبه هڅې لري تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ.
اوس څه ډیره مننه
کوروان چې بس.
خبر چا کې چنن را پسې خار غېد، خبر چا کې چنن را پسې خار غېد، پزړه کې مې نره نره ستار غېد، پزړه کې مې نره نره ستار غېد، وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد، وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد. Wa wa
چې غلې غلې یا